تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنه شافیا سردار. د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. هله د خبرونه تر پای واوري. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د ماشومانو په یو شمیر هغو ناروغیو ستاسو سره خبرې کوو چې یو ډول مشکلات او ستونزې لري. هغه دا چې هوا سړه سوې ده، ماشومان په خاص ډول هغه ماشومان چې شیدې رودي یا د مور تیرې وي، نو دوی د یو ډول ستونزو سره مخامخ وي چې په خبرونه کې به دا ستونزې محترم د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب تاسو ته جواب کې. محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب، تاسو خبرونه ته شرف لست.
مننه. سلام تاسو ته، سلام درنو محترم اوریدونکو ته، همدارنګ تاسو ډیرو خو همکارانو ته په امریکا رادیو کې.
ډیر مننه ستاسو څخه. محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب، موضوع مې مخکې یاده کړله چې هوا سړه سوې ده یا هوا مخ په سړېدو ده، نو په دې موسم کې اکثره ماشومان پریزه شو زکام اخته کیږي، نو د دې علت څه دی؟
لکه چې تاسو پوهیږئ، کله چې هوا سړېږي نو طبیعي ده چې د سړې هوا ناروغۍ مخ په زیاتېږي، ډېر زکام وغنده ورځ په ورځ زیاتېږي. او په همدې ترتیب ماشومان د هغه ناروغیو نه چې په اوړي کې یا په توده هوا کې خلاص او په دغه ناروغیو چې اکثرا په دې فصل کې پیدا کېږي، په دې اخته کېږي. او په زمن کې د ریزش زکام او سینه بغل تر څنګ، ځکه چې اوس د مني موسم ده او د ونو پاڼې رژېږي او یو رقم سړه او ګردولو د هوا خصوصا په افغانستان کې پیدا کېږي، نو هغه ناروغان چې حساسیتي بونی لري، یعنی حساسه بونی لري او مثلا په هغوی کې حساسیتي زکام او ریزش موجود ده، همدارنګه نفس تنګي لري او یا د پوستکي ناروغۍ، نو په دې فصل کې دا ناروغۍ هم مخ په زیاتېږي او ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی حساسیت لري.
بله.
نو یا به کمیږي یا به ډېر پرنجېږي او یا به هم د ټوخي او بالاخره نفس تنګي په ناروغۍ اخته کېږي.
بله. ډېره محترم ډاکټر صاحب، تاسو د حساسیت هم یاد کړلی، نو څنګه میندې یا فامیلونه په دې باندې پوه سي چې د زکام یا ریزش او حساسیت ترمنځ توپیر به څه وي؟
د دوی ترمنځ لږ ډېر تفاوت پدې ده، څوک چې حساسیت لري په داوی په فامیل کې هم د حساسیت تاریخچه موجوده ده، یعنی مور پلار نیکه نیا یا مثلا کاکا ماما خاله ما داخل کېدای شي چې په دوی کې هم د حساسیت او د دغه رقم حساسیتي ناروغیو تاریخچه موجوده وي. خو عادي زکام او ریزش اکثر دا د سړه هوا یې زمینه مسایل اصلي لامل د دې ویروسونه دي. دغه ویروسونه چې د دې ویروسونو له کبله چې سړی ناروغېږي او زکام او ریزش پکې پیدا کېږي، بیا په دې کې تاریخچه د فامیلي موجود نه ده، بل د دې سره کېدای شي چې خفیف مړه تبه موجود وي او په حساسیت کې تاریخچه د عین پرابلم په مخکني کلونو کې یا په عین موسم کې ډېر زیات موجود ده. په زمن کې د فامیل نورو اعضاو کې هم دا ناروغي موجود دي، خو په هغه ریزش زکام کې چې د ویروسونو له کبله منځته راځي، بیا دا تاریخچه موجوده نه وي او په زمن کې ورسره کېدای شي چې تبه او د ځان درد او نور اعراض او لایم ورسره.
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یاد کړی چې په دې موسم کې سینه بغل زکام روزشته مېسته راځي، نو د موسم په بدلون سره د سینه بغل ناروغي هم لکه څنګه چې وویل تاسو چې مېسته راځي، نو په ماشومانو کې د سینه بغل اعراض او علایم څه ډول وي چې بیا هم منډې په دې باندې پوسي؟
دا بیا اکثرا کېدای شي چې د دې لامل ویروس او یا مختلف باکتریا وي، یعنی جراثیمونه دي. په دې کې هغه مشخص علائم چې دي هغه ټوخی دی. د ټوخی تر څنګ موږ نو په ماشومانو کې خصوصا ډبلیو ایچ او یا د نړۍ صحي سازمان یا روغتیایي سازمان دغه سینه بغل په څلورو کټګوریو تقسیم کړی. د درجه له نظر یا د شدت له نظره یو موږ ورته نو نمونیا وایو چې په هغه کې ماشوم زکام او ریزه شي، چې په هغه کې کېدای شي ټوخی موجود وي، د فازې بایدل موجود ده، د سترګو نه د اوبو راتلل موجود دي، خو د تنفس تعداد زیات نه ده. کله چې د ټوخي سره د تنفس تعداد زیات شي، یعنی ماشوم تنفسي مشکلات هم لري او په یو دقه کې هغه ماشومان چې د دوو میاشتو نه ښکته دي د تنفس تعداد شپېته یا د شپېتو نه پورته شي، هغه ماشومان چې د یو کال نه ښکته دي تعداد د تنفس 50 یا د 50 نه پورته وي، او هغه ماشومان چې د یو کال نه پورته وي او تعداد د تنفس 40 یا د 40 نه پورته وي، دې ته بیا موږ وایو چې دا ماشوم په نمونیا یا سینه بغل اخته دی. کچېته د همدغه ټوخي او د تنفس د تعداد د زیاتوالي تر څنګ چې استمراراً یا د سینې ختنی برخه کې د صدر او بطن د اتصال په برخه کې، هغه چېرته چې د حجاب عاجز هغه عضله ارتکاس کړی، دلته د تنفس ویستلو په وخت کې د یو فرورستګي یا دنه تلل د هر تنفس په سره موجود دي چې موږ ورته چېچن راون وایو، دې کې دا بیا وایي چې دا سینه بغل شدیده دی. که چېرته د دمدغه اعراضو سره بیا ماشوم مثلا د خطر علایم ولري، مثلا شدي ونشي چکلی یا هر شی چې خوري بته یې ګرځوي، ورسره مثلا د شونډو او د نوکانو او د پزې د څوکې شینواله موجود وي، یا مثلا ورسره اختلاج یا حمله موجوده وي، او یا ماشوم په خوارځواکۍ او یا د زړه تکالیف ولري، هغه ولادي د زړه تکالیف، نو بیا دته موږ وایو چې دا شدیده، ډېره شدیده سینه بغل ده، چې دغه ماشومان بیا کېدای شي چې بر علاوه د دې چې دوا ورته کېږي، دا ماشومان باید په جدي مراقبت کې په شفاخانه کې باید بستر شي. نو موږ د اعراضو علایمو له نظره چې د شدت د ناروغۍ شدت هم په دې کې کټګوري کېږي، په څلورو کټګوري ویستو چې هغه ما مخکې وویل چې ریزش زکام، سینه بغل، شدیده سینه بغل او ډېر شدیده سینه بغل.
بله 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 محترم ډاکټر صاحب، تاسو د سینه بغل او په باره کې واقعا هغه د مندو پلورونو ته او اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، نو هغه ماشومان چې په دې ناروغۍ یا د په شدید سینه بغل باندې اخته یې، لکه څنګه چې تاسو ویل دوی د شیدو راودل هم ډیر په تکلیف باندې کوي او مندې په صحیح ډول شیدې نسي ورکولی، نو تاسو یوه دغه مندو ته څه وایاست چې دوی د ماشومانو ته په څه ډول شیدې ورکړي او څور سره وکړي؟
هغه ماشومان چې سینونه د دو کالو نه ښکته دي، یا خصوصا هغه ماشومان چې عمر د شپږو میاشتو نه ښکته دی،
بله،
او دا ماشومان په ریزش د کام او یا سینه بغل کچه سخته ده، سینه بغل شدید او یا ډېر شدید نه ده، د دې لپاره د مور شیدې په خپل اصلا د تداوي یو مهم جز ده.
بله،
نو موږ د دې ترڅنګ چې ماشوم ته مثلا که ماشوم تبه لري د تبې دوا ورکړو، که مثلا علائم دي یو جراثیمي ناروغي دلته موجود ده، ورته انټي بیوټیک ورکړو، دغه ترڅنګ ډیره مهمه خبره مغه د مور شیدې دي چې دا باید ادامه ورکړل شي تر څو ماشوم په کافي اندازه انرژي ولري او د مرض په مقابل کې په اصطلاح د جنګ جوګه وي او مقاومت یې باید پورته وي، ځکه چې د مور شیدو کې هم انرژي شته، هم کافي اندازه مایعات لري، او په زمن کې هغه مواد پکې شته چې د ماشوم د مقاومت سیستم یا هغه دفاعي سیستم تقویه کولی شي. نو د تداوی یو مهم جز د مور د شیدو د ورکړې ادامه ده. هغه ماشومان چې په شدیده سینه بغل اخته وي، هغوی هم لا هم د تید رودلو توان لري، او کله چې تی ونه شي رودلی نو دا یو بده علامه ده چې هغه ماشوم باید حتما بستر وي او تر جدي مراقبت لاندې اوسي. نو هغه ماشومان چې شیدې خوړلی شي، دوی بره لغه د دشې دوا ورته ورکول کېږي. د مور شیدې حتمي ده چې باید د دوی د حیات د ادامې لپاره او د مرض نه د جوړېدو د کومک لپاره باید د مور شیدې ادامه ورکړل شي.
بله واقعا دغه څه دی، رښتیا هم باید ټوله میندې په دې پوه سي چې لکه څنګه چې تاسو وویل چې د مور او ماشوم ته د مور د شیدو ګټې واقعا ډېرې دي، چې هم د ماشوم د ناروغۍ په مقابل کې د مقاومت پیدا کوي او مور ته هم ډېره فایده ده او ډېرې ګټې رسېږي. نو ډاکټر صاحب راوسو، اکثره زموږ ډاکټران دي دوی توجه نه کوي د کوچنیانو د ماشومانو ناروغۍ ته، فامیلونه خپل ماشومان و ډاکټر ته بوزي او د مرض تشخیص صحیح ډاکټر صاحب نه کوي. نو مختلف ډول ډول و دغسې ماشومانو چې دوی د مور شیدې روي یا تر دوو کالو اضافه وي، دوی اکثره ریزش کړي مګر بې ځایه انټي بیوټیک او یا پنسلین ورکوي. نو تاسو و دغسې ډاکټرانو ته څه توصیه کوئ چې په کم وخت کې ډاکټر و یو کوچني ماشوم ته انټي بیوټیک ورکړي او یا نورې قوي دواوې ورکړي؟
مهمه خبره دا ده چې دا د ډاکټر وظیفه ده چې په اول کې مریض باید تشخیص کړي، مرض باید تشخیص کړي، او د مرض هغه لامل باید تشخیص کړي، او د هغه د لامل په مقابل کې باید د تداوي پلان جوړ شي. نو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې حتی په ټولو یا پر مخوال هوادونه کې چې د دبلیو ایچ او یا د نړۍ د روغتیایي سازمان هغه رهنمودونه تعقیبوي، په هغې کې وضاحت لیکل شوي هغه ماشومان چې مونږ یې داسې تشخیصوو چې دوی سینه بغل نه دي، مثلا زکام دي، نو زکام ته طبیعي ده چې باید سړی انټي بیوټیک ورنه کړي، ځکه چې انټي بیوټیکونه په خپل د وجود هغه دفاعي سیستم تضعیف کوي. صرف دوی ته عارضي تداوي کېږي که چېرته ماشوم درد لري، نارامي لري، یا د پزې بندش لري، د هماغوی لپاره هغه عارضي تداوي کېږي او انټي بیوټیک دوی ته ضرور نه دي. که چېرته مونږ بې ځایه انټي بیوټیک مصرفوو نو طبیعي ده چې هغه دا یو خپله د خپل مسلک سره جفا ده. خو نور هغه ماشومان چې تشخیص مونږ دو چې دا سینه بغل دی، نو د دې تفکیک بیا ډېر سخت دی چې تر څو مونږ هغه باید دا پسلا لابراتوار ته ولېږو، هغه باید کلچر شي دغه د هغوی مواد. نو دغه د وایرسي او باکتریایي سینه بغل ترمنځ لږ تشخیص تفریقي ډېر مشکل کېږي. نو د نړۍ روغتیایي سازمان حکم کوي چې که چېرته ماشوم تاسو سینه بغل تشخیص کړه، نو ډېر ښه به وي چې دوی ته اورل یا هغه فمي یا د خولې له لارې انټي بیوټیک شروع شي، چې داسې نه شي چې مونږ په دې امید چې دا به وایرل مثلا انفیکشن یا وایرسي هغه انتان دی، نو مونږ انټي بیوټیک ورنه کړو، داسې نه شي چې خدای ناخواسته چون د ماشومانو دفاعي سیستم هم لږ ذره صحیح وده نه ده کړی، هغه هم ضعیفه ده او موږ پرېږدو چې ناروغي پرمختللی نشي. نو دې له خاطره هغه ماشومان چې موږ ته داسې مشکوک کېږي چې دا سینه بغل ده باید انټي بیوټیک واخلي، هغه ماشومان چې شدید سینه بغل ده هغه باید انټي بیوټیک واخلي، او هغه ماشومان چې ډېر شدید سینه بغل موږ ورته تشخیص کړي یا په هغه کټګوري کې فیصله تصدیف کېږي. نو د درې وړو ګروپونو ته د انټي بیوټیک ورکړه ضروري ده، خو په اولو دوه ګروپونو کې چې سینه بغل او شدید سینه بغل ده دوی ته د خلیې له لارې توصیه کېږي، او هغه ماشومان چې ډېر شدید سینه بغل په کټګوري کې راځي دوی باید حتما بستر شي او حتی زرقي انټي بیوټیکونه باید واخلي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردانیم. محترم اوریدونکو ته وایو چې زموږ سره نن د اندرا ګاندی د روغتون رئیس پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب میلمه دی چې همیشه لطف کړی دی او خبرونه ته حاضر شوی دی. نو ستاسو سره د ماشومانو په مختلفو ناروغیو هم دا اوس ستاسو سره غږیږي، نو هیله ده چې خبرونه تر پایه باندې واوري. محترم ډاکټر صاحب، راپسو وایي موضوع ته چې هوا د مخ په سړېدو ده، نو په دغه وخت کې چې هغه ماشومان چې د سړې هوا سره یا حساسیت لري او یا په ځینو ناروغیو باندې اخته کیږي، دوی باید څه ډول جامې واغوندي یا کالي واغوندي؟ اکثره منډې په دغه وخت کې چې ماشوم مریض یا سینه بغل یا هوا لر سړی، دوی ډېر د ماشوم پټوي، یعنی ډېر تاوده کالي په اغوندي. ستاسو په نظر څه ډول جامې باید ورته واغوستل شي او د وجود کومه برخه یې ډېره پټې سي چې بیا هم خلک پوه سي چې وایي د ماشوم د یخنۍ څخه یا د سړې هوا څخه یو څه وساتل سي؟ مهرباني وکړئ.
دغه لباس او یا مثلا د اغوستلو وسایل دا اصلا ډېر مهمه ده په وقایه کې. طبعي ده چې کله هوا سړېږي سړی باید سړې هوا لباس واغوندي، کله چې هوا تودېږي طبعي ده چې باید د تودې هوا لباسونه سړی واغوندي، او خصوصا خپلو ماشومانو ته په سړې هوا کې ګرم لباسونه او په تاوده هوا کې هغه لباسونه چې فیصله ډېر نه ګرمي خصوصا نخي نازک لباسونه واغوستل شي. نو په دې فصل کې چې اوس په کابل کې یا مثلا په افغانستان کې اکثرا هوا د ورځې لخوا نسبتا ګرم ده، کله چې لمر وي هوا ګرمه ده، خو کله چې لمر کښېني هوا مخ په سړېدو شي، خصوصا د شپې د لسو بجو نه وروسته هوا سړېږي. نو خصوصا هغه میندې چې شیرخوره ماشومان یا شیدې خوړونکي ماشومان لري او سنینه یې د یو کال نه ټیټ دي، دوی ته باید ډېر دقت وشي، ځکه چې په اوله د شپې په سر یا په ماښام کې ماشومان اکثره ویده کېږي، نو دوی هغه وخت ګرمي ده نه کمپله ده او نه هم ګرم لباس اغوستی، خو د شپې د لسو بجو نه وروسته هوا یا سړېږي، چې دې ته باندې باید متوجه شي چې ماشوم ته حداقل یوه ګرمه بلکنه یا ګرم کمپل نږدې ورته کېږي چې د لسو بجو نه وروسته باید پرې واچول شي. بل دا ده چې د لسو بجو نه وروسته کړکۍ او دروازې باید وتړل شي، ځکه چې کله سړی خوب وي او کړکۍ وازې پچ کېږي، نو کېدای شي چې وروسته هوا ډېره سړه شي او ماشومانو ته په دې اریزش زکام د اختفیدو چانس زیاتېږي. نو په دې مرحله کې زه فکر کوم چې چون به هوا د ورځې یو رقم دی د شپې بل رقم دی، دغه احتیاط ضرور دی، خو کله چې هوا ډېر سړېږي بیا په ژمي کې طبعي ده چې د ورځې هم هوا سړه ده او د شپې هم سړه ده، نو ماشومانو لباسونه بخي او سړی فمني نو ټولې دروازې بندې او کوټم ګرمې د دې له خاطر په دغه موسم کې یعنی د منی په موسم کې دغه ریزش زکام دا نسبتا اتا دغه د ژمي د سړې هوا نه دی وخت دا فصلی ناروغي نسبتا زیات ده خو کله چې ژمی را داخل شي احتیاط سړی ډېر کوي نو بیا دا ناروغي نسبتا کمیږي.
محترم ډاکټر صاحب یو اوریدونکي پوښتنه کړې وه چې موږ و ماشومانو ته چې دا دی اوس ژمی را نږدې کېږي او شپې اوږدېږي اکثره ماشومان د شپې د خوا ډېرې شیدې ډېروي نو تاسو څه توصیه ورته کوئ چې د شپې د خوا و ماشوم ته د شیدو ورکول یا د غذایي مواد ورکول څه ډول بولئ تاسو؟
مهمه خبر دا ده چې تغذیه د ماشومان لپاره غذا یو اصطلاح اساسي رکن ده. ماشوم چې هر کله وږی شي راویښېږي او چې کله ویښ شو طبیعي ده هغه ماشومان چې واړه دي ژاړي او مور پوهېږي چې ماشوم یې وږی ده باید پاڅېږي او خپلې شیدې ورکړي او که ماشوم نسبتا لوی ده نو ډېره ښه خبره یې دا وي چې د خوب نه مخکې نسو څخه فیصله مول کړي او ماشومان بیا سهار لږ ځار نسبتا وخته پاڅېږي او دوی ته باید مخکې د دنه چې دوی ځان ته چای جوړوي چې د اوو اتو بجو شاوخوا ته ده نو دوی ته د دوی چې کله چې د مانځه په وخت کې پاڅېږي حداقل دوی ته یو هغه سپکه غذا تیاره ولري او هغوی ته ورکړي تر څو بېرته اکثره ماشومان بېرته بیا د غذا د اخیستلو نه وروسته بېرته تمني او بیا د ناشتا لپاره بېرته را پاڅېږي او د ورځ شروع کېږي نو دا یو طبیعي شی ده چې ماشوم باید حداقل د ورځې اته وخته شیدې باید په څلورو ساعتو کې ماشومانو ته ورکړي نو او کله چې ماشوم وږی شي او پاڅېږي نو طبیعي ده تر څو چې نس مړ نه کړي بېرته نه تمني او دوی ته باید غذا آماده دوی ولري او که ماشوم لا د مور تی باندې ده نو طبیعي ده چې کله چې پاڅېږي مور باید پاڅېږي خپل شیدې ورکړي او ماشوم بېرته تمني.
محترم پروفیسر نورالحق یوسف صاحب څخه ډېره مننه. یو وروستۍ پوښتنه به درڅخه وکړم چې هغه تاسو خو پخپله د ماشومانو او میندو سره هغه په تماس کې یاست او د دوی اکثرو ناروغیو سره مخامخ یاست چې دوی وینې نو تاسو په دې موسم کې د میندو پلرونو ته څه توصیه لري چې دوی د خپلو ماشومانو سره په دغه موسم کې چې د منی موسم دی څه وکړي ستاسو وروستۍ توصیه مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو زمونږ په مجموع کې ټولو میندو پلرونو ته والدینو ته په مجموع کې څلور عمده توصیه لرو. اول دا ده چې ماشومان چې کله تولد کېږي زر تر زره باید ماشوم ته د مور تی شروع شي د مور د تیږي ادامه خالص د مور شیدې تر شپږو میاشتو متمم غذا د شپږو میاشتو نه وروسته شروع تر یو کاله پورې او یو کال نه وروسته بیا اکثرا غذا بیا د مور شیدې تر دوه کاله پورې به د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. واکسین په خپل وخت باید وشي او په دې فصل کې چې ډېر مهمه خبره ده د ګرمو مایعاتو ورکول او د نسبتا ګرمو لباسونو یا کالي وراغوستل او د شپې لخوا د ګرم کمپلې یا بړستنې وراغوستل د ماشومانو ته تر څو چې پای نه خاصه په تېزر زکام او سینه بغل اخته نه شي او که چېرته خدای نه خاصه ماشومان ریزش زکام او یا سینه بغل باندې اخته کېږي د مور د شیدو ادامه نسبتا غټو ماشومانو ته د ګرمو مایعاتو ورکول او ګرم ساتل او د ورځې لخوا چې کله لمر موجود دی لمر ته د ماشومانو مواجه کول تر څو چې هغوی په کافي اندازه هغه حرارت ولري او په اصطلاح کافي اندازه ویټامین ډي واخلي اوس اوسني هغه مطالعات چې شوي دي دوی خودلی دی چه ویتامین ای ویتامین ای او خصوصا ویتامین دی ده انسان ده وجود ده مقاومه ده مقایی سیستم یا ده امنیتی سیستم یا معافیتی سیستم جوړولو لپاره مهمه اجزا دي.
محترم نور الحق یوسف صاحب د اندرا گاندی د روغتون رئیس، ستاسو څخه یوه نړۍ مننه چې خبرونې ته حاضر سولاست او زموږ سوالو ته مو جواب وویلی. ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په اخر کې تاسو ته و ماشومانو ته د پولیو د واکسین د اهمیت په باره کې یوه ډرامه تر اورو.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
خو چې دا واکسین خو مو پری وکړ، یو کال نورم چې پیوکو نو پینځه کاله یې پوره کیږي.
او خوشو حبیب الله جان، ته مې د خدای پاک عمر ورکړي، خو نظام واکسینونه مې پری وکړل.
اوهو، خلو ټولو یې دغه د کوسان واکسین ډیر ضروری وو.
خزی ټول ضروری دي.
دا شکر دی چې واکسین شته، اوس لکه د کورونا کې نه وای څه به مو کول.
هغه د ټوله دنیا لګیا ده چې واکسین جوړ کړي، خو لا یې پته نه لګي.
او په خدای، لکه چې په سختۍ جوړیږي.
نو څه وایې چې په اسانۍ جوړیږي؟ موږ ته د ګوزنډ او نورو ناروغیو مفت راکوي، په قدر یې نه پوهیږو.
هغه دی کم عقلانه مغه مفت هم په خپلو اولادونو نه کوي، وایي ښه نه دی.
ګوزنډ هم ورځ تر بلې زیاتیږي. آن دغه دی د موږ تر ولایت هم را ورسېده.
هو، لږ پښه در واخله چې ژر ورسېږو، تږي شوی یم.
ښځې ته درځه، زه خانولي سره یو څو دقیقې نه بیا درځم.
خانولي چیرته دی؟
هغه دی د کچالو د پټي په پولې ناست دی.
زه ورشه، زه به تر هغو چای درته وکړم.
ښه سید،
راکه ابي بلا ماته.
ها واخله، داسې کلک ویده شوی.
بسم الله، خوشې که زه
ځانو چټکه ځه. خوی دی چې دای څه پرې کړی دی چې دومره په قوت کې دی؟
لکه چې کچالو دی خوښ شول.
السلام علیکم. ولا ډیر به خوښ شول، نام خدا دی خپه مسته کې دی.
وعلیکم السلام، ستړی مسه لکه چې خاطه تللی وي.
او خیر وې سي، هغه زوی مې د ګوزن واکسین ته بوولای وو.
واکسین دې پیوکه؟
وو
نام خدا ته کړی، له مونږ خو هر څه پاتې دي.
واکسین ته خصوصي مه کوه چې ډیر ضروری دی. ته ګوره، د کورونا په واکسین پسې د ټولې دنیا سترګې ووتلې، اوس جوړیږي نه؟ او دا چې تیار جوړ دی او مفت را کوي، کولو ته زموږ ملا ماته ده.
رښتیا وایه، ډیر نادانه خلک یو.
خدای دې وسله وال ور کړي، که نه اوس به مو خپله کور ته واکسین والا راته.
هو هغه دی نه پرېږدي. په رادیو کې ویل چې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي.
چې واکسین نه وي نو خامخا یې وهي، ویروس خو د چا لحاظ نه کوي.
دا خلک کم بغیرته سول، باید وسله والو په مخ کې درېدلی وای.
که یې غم ونه کړي، د ګوزن خطر ورځ په ورځ ډېرېږي.
چې سبا ته مې زم لور او زوی بوزم.
هو بویې ځه، ځنډ مه پکې کوه.
د کورونا واکسین خو لا نه دی جوړ شوی.
څه وایم نو، تر اوسه خو لکه چې نه دی جوړ شوی.
رادیوګانو خو ویل چې جوړېږي.
جوړ به شي، خو وخت به واخلي. کچالو څه وخت کاږې؟
څه وایم چې پوستکی لږ ښه کلک شي. زړه مې دی چې پسرلي ته یې وساتم.
ولې اوس یې نه خرڅوي؟
نه، اوس ارزانه دي. پسرلي ته به یې څاره کړم.
ښه ښه به شي.
درته راوی کاږم.
نه څه یې کوې؟
ته ودرېږه چې او دوه بوټي خو یې درته راوکاږم، و به یې وینې.
اوخزه دا کچالو در واخله.
کچالو د لکوم اکل
خانولی کلاکسو چې لک در سره یو سه.
خیر دیوسی، خوشوال د شپې لپاره به قورمه کم.
او داسې خمره چمور واچوا، د کار کبا خو هیڅ خوند را نه کړ.
ما ته خو ډیر خوند راکه.
زه ښه دی، حبیب الله نه دی راویښ شوی؟
نه، خانولی څه ویل؟
له هغه سره هم د ګوزنډ واکسین غم و، ویل یې زه مې هم سبا ته لور او زوی بیایم.
لکه چې لمونږ زده کړل.
اشکې دغه سې یو له بله زده کړي، اخر به ټول ماشومان واکسین شي.
زه دې ته حیران یم چې د کورونا د واکسین هر سړی پوښتنه کوي، او د ګوزان چې تیار جوړ شوی دی